په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د شاین منیرم او په دغه یو ساعته خبري خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه تاسو لپاره راپورونه او تفسیرې لرو. زموږ کلتوري خپرونې به هم اورئ، خو ړومبی د انیسا اجمل نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان او افغانستان مشرانو د سیمې په حالاتو خبرې کړې دي. افغان ولسمشر وایي د هیواد دشمنان کمزوري شوي دي او زیاتره خلک ویره لري چې د ازبکستان په مغرب کې د کنسرت پر مهال د یو پل د ورسېدو په پیښه کې به ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي وي. د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي نن مشال ریډیو ته د نوم نه خودلو په شرط ویلي دي چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی و. د دواړه خیسه ګټو د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د سیمې په صورتحال او په نورو چارو ورسره خبرې کړې دي. وزیر اعظم له افغان ولسمشر سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې روسي بریدونه غندلي دي او د خلکو په مرګ ژوبلې ورسره خفقان شریک کړی دی. بلخوا د مشال لیډیو خبریال وایي چې وزیر اعظم نواز شریف نن بیلاروس ته درې ورځنۍ سرکاري دوره کوي او هلته به د پاکستان او بیلاروس ترمنځ د تجارت او سرمایه کاری په غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي د هیواد دشمنان کمزوري شوي دي او د خپلو کمزوریانو د پټولو په مخه د بریدونو کولو د عامو خلکو په وژلو سره د ولس ذهنونه بدلوي. د ارګ څخه پرون مشال ریډیو ته پرالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ولسمشر پرون د ویډیووي کانفرنس له لارې د هیواد د امنیت په اړه له امنیتي او دفاعي چارواکو سره خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې له تیرو تجربو څخه دې د دشمن د ځپلو او د دوی د ناوړه بریدونو د مخنیوي لپاره کار وغوښتل شي. په دغه ویډیووي کانفرنس کې ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزی او د کورنو چارو وزیر نورالحق علومی هم ګډون درلود. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې روسي حمله په سخت ټکو غندلې دي. په اعلامیه کې چې د امنیت شورا لخوا پرون خبره شوی ویل شوی دي چې د دې شورا 45 غړي د دغه وحشیانه اعمالو د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له دولت سره ژوره خواخوږي او خفګان شریکوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 45 غړو یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې د زور زیاتولو او ترهګرۍ اعمال افغانستان د سولې، جمهوریت او ثبات له لارې نشي اړولی. د آسټریا پولیس ویلي دي لسکونه افغان کډوالې د دې هیواد په یوه لویه لاره په ډیر خراب وضعیت کې موندلې دي. پولیسو پرون ویل چې دې کډوالو لږ تر لږه 12 ساعتونه په یو تړلي کنټینر کې چې د لارې په وسیله انتقال کېدو تیر کړي دي. په دې ډله کې یوه حاملهداره میرمن هم وه چې د بېهوشۍ په حالت کې روغتون ته رسول شوې ده. په کنټینر کې موندل شوو افغان کډوالو کې ماشومان هم شامل دي. د آسټریا یوې رسنۍ رپورټ ورکړی دی چې دا کډوال اړ شوي وو چې د ساه اخیستو لپاره په لاسونو د انټرنر دیوالونه سوري کړی. خبرونه د مشال ریډیو نورې. نن د هند په ختیځ کې د هندوانو په یوې عبادتخانه کې د مذهبي میلې پر مهال د ټیل ماټل له وجې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي دا پیښه د جار کنډ ریاست په خارګوټي دیوګړ کې هغه وخت شوه چې د عبادتخانې د دروازو خلاصولو وروسته په زرګونه خلکو د دننه تللو هڅه کوله. د پولیسو په حواله لږ تر لږه 11 زیارت کوونکي چې پکې 8 ښځې هم شامل دي وژل شوي او 43 کسان زخمیان شوي دي. د عبادت خانه د بهار ریاست د سرخار پتنا په جنوب کې نږدې د 255 کیلومترو په فاصله کې ده. په هند کې وړاندې هم د مذهبي تیوارونو پر مهال په ټیل ماټل کې خلک مړه شوي دي. د ترکی په استنبول ښار کې پر پولیس سټیشن د برید په نتیجه کې 500 پولیس او 2 عام وګړي زخمیان شوي دي. د ترکی سرکاري خبري اژانس انادولو پرون ویلي دي چې د دې برید هدف د استنبول د سلطان بایلی سره نږدې پولیس سټیشن و. د برید په نتیجه کې د اور لګېدو وروسته د درې منزله ودانۍ یو برخه هم راپریوتې ده. د پیښې له ځای سره نږدې ګاډو ودانو ته هم زیان رسېدلی دی. د دې پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې د ترکی امنیتي ځواکونو او کردستان د کارګرانو ګوند یا PKK ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی او ترکی بیا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد هم مهم رول لوبوي. د عراق وزیر اعظم په وروستیو اونیو کې د پراخو مظاهرو پر ځواب کې د مهمو حکومتي اصلاحاتو وړاندیز کړی دی. حیدر العبادی په خپل پیغام کې چې پرون یې پر فیسبوک خپور کړی، ویلي د لګښتونو د کمولو، د درغلیو په وړاندې د مبارزې لپاره د ولسمشرۍ وزیر اعظم د مرستیالانو د سوکو د لغوه کېدو غوښتنه کوي. نوموړي همدارنګه غوښتي چې له دې وروسته دې حکومتي سوکې د ګوندي او مذهبي کوټو پر بنسټ نه ویشل کېږي. د حیدر العبادی ویان خبریالانو ته ویلي دي چې د کابینې وزیرانو د اصلاحاتو وړاندیزونه منظور کړي دي. په عراق کې درې مرستیال ولسمشران او درې مرستیال وزیر اعظمان دي. زیاتره خلک ویره لري چې د ازبکستان په مغرب کې د کنسرت پر مهال د یو پل د غورځېدو په پیښه کې به ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې وي. دا پیښه د خلی د شپې ناوخته د اورګنج ښار په یو پارک کې د دې هیواد د نامتو سندرغاړي نوروز صابروف د کنسرت پر مهال شوې ده. د مرګ ژوبلې په اړه د حکومتي چارواکو کوم بیان مخې ته نه دی راغلی، خو ګمان کېږي د پل د نړېدو پیښې به له دولسنه والي تر لسګونو کسانو پورې وشلې وي. په دې پیښه کې ګڼ شمېر کسان زخمیان شوي هم دي او روغتونونو ته وړل شوي دي. عیني شاهدانو مشال ریډیو ته ویلي د دې پیښې ډېر متاثره شوي هغه ماشومان وو چې د موسیقۍ د اورېدو لپاره په پل ولاړ وو. وروستۍ خبر دا چې د اوکراین په ښار دونیسک کې بېګا شپه د اروپا د امنیت او همکارۍ د سار ادارې یا او اس سی ای څلور ګاډي تباه کړل شوي دي. یاد ادارې لخوا پرون په ټویټر پاڼه لیکل شوي دي چې دا پیښه بېګا د اروپا د امنیت او همکارۍ د سار ادارې په دفتر کې د یو برید په نتیجه کې مخې ته راغلې ده. او همدې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار ریاض موساخیل درته د کرنسو بیې او د موسم حال وړاندې کوي.
د پینډی الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپیه مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه څه په دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 2.30 روپۍ غستی کیږي او په 3.15 روپۍ خرڅېږي. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او 1.50 روپۍ 50 اویا پیسې. یو یورو په 2.12 روپۍ او 2.15 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 3.45 روپۍ او په 3.40 روپۍ. د متحده عرب اماراتو درهم په 3.50 روپۍ او په 3.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.01 روپۍ او 1.04 روپۍ. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ 2.99 غستی کیږي او 2.88 خرڅېږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو او پېښور کې باران، خو کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 24 او کم 14 درجې، پېښور او بنو کې 15 او 16 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اوریدو. په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه اوریدئ شئ. افغان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم سیمه کې د امنیت په موضوع خبرې کړې دي. د سیمه ایزو چارو کارپو خبریال طاهر خان وایي
د خبرو هغه عمل چې شروع شو هغه هم ولاړ دی. نو ډېر زیاتې اندېښنې دي په افغانستان کې هم او دلته ملي اندېښنې او پریشانۍ. نو د خبرو مشرانو خبرې کړي.
د باړی د ملک دین خېلو بې کوره شوي خلک نن خپلو کورونو ته ستنېده پیل کوي. یو کډوال وایي او خیبر پختونخوا حکومت ماشومان لپاره د مور د پیو په اهمیت یو نوی کمپاین پیل کړی دی. د سیمې او نړۍ نه نور راپورونه هم لرو تر پایه د مشال ریډیو سره. راو زمګړو به موضوع ته. افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یو بل سره سیمه کې د تازه امنیتی صورتحال او په مصالحتي عمل کې د پاکستان په کردار د ټلیفون د لارې خبرې کړې دي. له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله نور تفصیل راکوي.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف او ولسمشر اشرف غنی په ټلیفوني خبرو کې د خپل منځي تعلقاتو او په سیمه کې د سکیورټي صورتحال نه علاوه په نورو مهمو معاملاتو خبرې اترې وکړې. د نوموړي په وینا چې دغه دوران په افغان امن عمل او مذاکراتو کې د پاکستان کردار په حق له خبرې اترې هم وشوې او وزیر اعظم نواز شریف په افغانستان کې د ترهګرۍ د پیښې غندنه وکړه او په ځاني زیان د افسوس څرګندونه وکړه. د دواړو چارواکو د ټلیفوني خبرو په حق له بریال او افغان چارو کارپو طاهر خان وایي چې افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لړۍ ودرېدلې ده. نو لوجې په دواړو هیوادونو کې اندېښنې زیاتې شوې دي.
کې په کابل کې او د کابل نه بهر کې څومره دوی حملې شوي دي په دغه ټولو حملو کې شاوخوا اویا کسان وژل شوي دي او بیا دې سره سره د خبرو هغه عمل چې شروع شوی هغه هم ولاړ دی نو ډېر زیاتې اندېښنې دي په افغانستان کې هم او دلته لږې اندېښنې او پریشانې دي نو دغه دورو مشرانو خبرې کړي
د نوموړي وینا وه که افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو وارې بیا د خبرو اترو لړۍ شروع شي نو امکان دی چې په افغانستان کې به د تشدد په پیښو کې کموالی راشي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نن سهار د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بیلاروس په دروازنی سفر روان شوی دی. وزیر اعظم به د ایجنډې تر مخه د بیلاروس د ولسمشر او وزیر اعظم سره ویني او د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو بزنس فورم پرانسته به هم کوي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان نور معلومات لري.
نن سهار د پاکستان وزیر اعظم سره د یو اعلی سطحې غونډې د بیلاروس صدر په بلنه په درې ورځنۍ دوره روان شوې دی. بیلاروس دا د یو پاکستاني وزیر اعظم وړومبۍ دوره ده. په دې دوره کې به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بیلاروس صدر الیگزینډر لوکاشینکو سره نیغ په نیغه ملاقات نه علاوه د وفدونو په سطح ملاقات کوي. د ایجنډې مطابق وزیر اعظم نواز شریف به د بیلاروس وزیر اعظم سره هم ملاقات کوي او د بیلاروس د پارلمان غړو سره ملاقاتونه هم ټاکل شوي دي. د دې دورې په موقع د دواړو ملکونو ترمنځ به په مهمو مفاهمتي یاداش شتونو د سختونه هم کیږي. د پاکستان وزیر اعظم او د بیلاروس صدر به د پاکستان او بیلاروس د یو بزنس فورم پرانیسته هم کوي. وزیر اعظم نواز شریف ته به د بیلاروس ریاستی یونیورسټۍ لخوا د اساسي پروفیسر ډیګری هم ورکړی کیږي. پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په دې دوره کې د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید، د خوراکونو د تحفظ وزیر سکندر حیات بوسن، د دفاعي پیداوار وزیر رانا تنویر او د وزیر اعظم مرستیال طارق فاطمی دي. یاد دی وی د روان کال په مې میاشت کې د بیلاروس صدر د پاکستان دوه ورځنۍ دوره کړې وه چې پکې حکومتي اعلی چارواکو نه علاوه د سرمایهدارانو یوه ډله هم وه. واضح دی په پاکستان کې بیلاروس خپله سفارتخانه کال 2014 د نومبر میاشت کې پرانیستې وه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د کابل د وروستیو خونړیو حملو د غندنې په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا د یو باثباته امن لرونکي او سوکاله افغانستان ته د رسېدو په هدف کې د افغانستان حکومت ته د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. په دغه اړه باندې نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو د کابل د خونړیو حملو د غندنې ترڅنګ چې په نتیجه کې شاوخوا 50 تنه ووژل شول، د افغانستان له خلکو او حکومت سره خواخوږي څرګنده کړې ده. کابل د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې او د دې ډلې د نوي مشر د ټاکنې له اعلان وروسته د جمعې په ورځ د درې خونړیو حملو شاهد و چې پکې په سلګونو کسان ټپیان شول. سپینې ماڼۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار سوسن رایس له افغان ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړې او د کورنیو چارو د وزارت مرستیالې لیزا موناکو هم د ملي امنیت له سلاحکار حنیف اتمر سره خبرې وکړې او په حملو کې د وژل شوو کسانو او ټپیانو له امله یې د امریکا د خلکو ژور خواخوږي څرګنده کړه. خبر پانه زیاتوي چې د امریکا متحده ایالات او زموږ نړیوال شریکان دي او باثباته امن لرونکي او سوکاله افغانستان هدف ته په رسیدو کې د افغانستان د ملي یووالي له حکومت سره په هڅو کې همکاري ته ژمن دي. د ملي یووالي د حکومت دواړه مشران د کابل د شاه شهید په سیمه کې د حملې ځای ته ولاړل. د قربانیانو له کورنیو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړه او له زیانمن شوو سره د مرستې تر څنګ ژمنه وکړه چې دغې حملې عاملین به د قانون منګولو ته راکاږي. دا په کابل کې د دریو حملو تر ټولو خونړۍ حمله وه چې ډېره مرګ ژوبلې ملکیانو ته رسولې ده. د دو نورو حملو خلاف چې یوه د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته او بله د قصبې په سیمه کې د ایتلافي ځواکونو پر یوه مرکز وشوه، طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. طالبانو هم ویلي چې په دې اړه چې دغه حمله چا کړې څېړنه کوي. له دې مخکې د ډېرو هغو حملو له مسؤلیت اخیستو څخه طالبانو ډډه کړې چې په نتیجه کې ډېر تلفات ملکیانو ته رسېدلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه په وروستي راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت ملکي تلفات 1% زیات شوي چې د شاوخوا 10% مسؤول یې وسلوال طالبان او نورې وسلوالې ډلې بلل شوي دي. د کابل د خونړیو حملو په اړه په کابل کې د امریکا سفارت هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د دغو حملو د غندنې ترڅنګ ویلي چې طالبانو په دغو حملو سره یو ځل بیا وښوده چې د ملکي افغانانو ژوند ورته مهم نه دی. د کابل خونړیو حملو د کابل ښاریان هم ډیر په غوسه کړی دی. د مدني ټولنو غړو د دې ترڅنګ چې د دولت د وسلوالو مخالفینو دغه اعمال غندلي او د هغو په وړاندې کرکه څرګنده کړې، له قربانیانو سره د خواخوږۍ څرګندولو په ترڅ کې د شنبې په ورځ د ټپیانو د درملنې لپاره وینه ورکړه. د مدني ټولنو یو غړي وویل
مونږ غواړو وینه ورکړو. له دې سره به له یو لوري د دې پیښې له ټپیانو سره مرسته وکړو او بل لور ته به په سیمه کې مدني فعالیت دود کړو. له دې سره به خلک زموږ همدردي، یووالی او زړسوی وویني.
مدني ټولنو ویلي چې نن به هم ټپیانو ته د وینې ورکولو لړۍ دوام وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې دغه ډول اعمال هیڅ نشي توجیه کېدای او یو ځل بیا یې له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو غوښتنه کړې چې له جګړو لاس واخلي. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا هم د کابل د شاه شهید پیښه په کلکو ټکو غندلې او هغه د اسلام د دین او د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو خلاف یو عمل بللی دی. دغه شورا د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د شاه شهید پیښه د دین او وطن د دښمنانو یو تر ټولو ناوړه جنایت بللی چې په وینا یې له جنګي یا مذهبي پلوه هیڅ نشي توجیه کېدی.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
د کونړ د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي ګیډه مندي چې د 1300 میاشتو راهیسې یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د کونړ پر خاوره د توپونو د ګولیو ویشتل پیل کړی دي چې تر اوسه پکې یو شمېر ولسي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. د پاکستان د حکومت لخوا لا په دې اړه سندې ویل شوي. تفصیل روح الله انوري راکړي.
د سرکانو ولسوالۍ د گنجګل درې د چپوري اوسیدونکي حاجی جمعه خان ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې د ورځې له سهاره تر ماښامه د پاکستان پوز له باجوړ، محمدګټ او نورو نظامي مرکزونو د توپونو 15 ګولۍ راویشتلې چې پکې یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او څو تنو ولسي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ والی وحید الله کلیمزی او منله چې له څو ورځو را په دې خوا د ډیورند په کرخه په پرتو ولسوالیو د پاکستان پوز د توپونو ډزې کوي.
په تیرو څو ورځو کې تقریبا په مجموع کې شپږ څلوېښت پیره مرمۍ د هوایانو د توپ راغلي دي. شپږویشت په سرکانو ولسوالۍ کې، 15 په نړۍ کې او 12 د دانګام ولسوالۍ کې لګېدلې دي.
والی وایي د پاکستاني بریدونو پاړې مرکزی دولت ته ټول معلومات ورکړي او هغوی هم په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی وو.
د مرکزی حکومت سره د خبره شریکه کړې ده او احتجاج کړی د پاکستان سفیر احضار شوی وو. موږ امیدواره یو چې دغه حملات نور ودري او که ونه دري د مرکزی حکومت د امر او هدایت انتظار یو څخل چې دغه هدایت موږ به عمل سره اجرات کړو.
کلیمزی په پاکستان غږ وکړ چې باید خپلو پوځیانو باندې د بریدونو بندولو امر وکړي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ حالات خراب نشي. خلک وایي دا 15 کال دی چې د کونړ په خاوره د پاکستان پوځ د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کوي چې تر اوسه پکې په لسګونو ولسي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او توانمندۍ شبکه له حکومت غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې د خپل سیاست واضح کړي. دوی د طالبانو سره د سولې خبرې د پاکستان یو پلمه ګڼي او وایي چې پاکستان غواړي افغانستان د مذاکراتو په پلمه بوخت وساتي او په خپل ځان هدف ته ورسي. تفصیل خان محمد سین راکړي.
لیوی خوا افغان حکومت هڅه کوي چې سولې ته لار ومومي او له بلې خوا په هیواد کې د طالبانو حملو زور اخیسته. په دې وضعیت کې ځینې مدني ټولنې د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت سیاست ته ګوته نیسي او وایي افغان حکومت دې د طالبانو او پاکستان پر وړاندې رغنده او واضح سیاست غوره کړي. د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او توانمندۍ شبکه وایي چې حکومت دې د هیواد قربانیان په پام کې ونیسي او له طالبانو سره دې د سولې له مذاکراتو لاس واخلي. د دې شبکې یو غړی رضا خان باوري وایي چې
تر څو به موږ وژل کېږو او تر څو به موږ چپه خوله پاتې یو. ولې زموږ دولت یوازې دومره کولای شي چې پاکستان دا کار کړی، ایران دا کار کړی، تر اوسه پورې موږ خپل دښمنونه پیژن.
دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې په تیرو درې ورځو کې کابل ښار د درې خونړیو حملو شاهد دی چې شاوخوا 415 تنو ته پکې مرګ ژوبله واوخته. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون هم د حکومت د مخالفینو حمله وحشیانه او د اسلام او بشریت خلاف ګڼي. د دې کمیسون یو غړی عبدالرحمن هوتک وایي چې
سوله د خدای حکم ده، موږ مسؤلیت لرو چې د هر ظلم په وړاندې خپل اواز اوچت. تر هغه وخته پورې چې سوله په دې مملکت کې استقرار مومي، تر هغه وخته پورې څو مسائل ډېر مهم دي. نامعلوم وسلوال، نامعلوم قاتلان زموږ په نامه باندې به هم دغه رقم لوبې کېږي. دولت تر بل هر چا زیات خلکو د مسؤلیت مسؤل. نور د افغانانو وزنیت ته باید چې په هر شکل باندې خاتمه ورکړي.
د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او توانمندۍ شبکې له څو کلونو راهیسې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې دفترونه پرانیستي او مدني فعالیتونه کوي. دوی په یو پریکړه لیک کې د طالبانو وروستي بریدونه وغندل او له جمهور رئیس څخه یې وغوښتل چې دغه وژونکې حملې دې بې ځوابه پرې نه ږدي.
د خان محمد سین راپور تاسو اوریدونکو، سرزو د خیبر قبایلي سیمې باړې ته چرتنه چې بیکورشوی د ملک دین خیلو د قبیله ځنی کورنۍ نن خپل کورونه تستنی ده پیل کوي. د کډوالو ست کوم ستونزو سره مخ دي او د عملیات نو وروسته د کورونه په کم حال کې پراته دي. په دغه اړه شنواز ترکزه راپور راکړي.
دا روان میاشتې په لسمه نیټه به د خیبر ایجنسۍ د باړي ملک دین خیلو قبیله واپس کورونو ته ستنېدل شروع شي. د دغه قبیلې هغه کډوال چې په پیښور کې په کرایا یا په جلوزو کډوال کیم کې په خیمو کې ژوند کوي وایي چې ورته هیڅ نه ده معلومه چې ګنو کورونه به په څه حال وي. اشتہار کول شوی دی چې په لسم نیټه به دولت خیل، په لسم اگست به عمر خان خیل، په سلورشتم اگست به کولا خیل او کرنا خیل او بقایا وړی قبیلې چې په ملک دین خیلو کې شمیرل کیږي به په یو دیرشم اگست بیرته ستنې شي. نو دغه اولس به په خیبر ایجنسۍ کې کوم کوم رقم ضرورتونه وي؟ ابراهیم اپریدی وای
توبو تکلیف ته اسپیټال تکلیف ته او سره چکم دلارو دلاره لږ تکلیف ته کا بیلی نشه بیلی تکلیف ته غټه خبره ده شو دا یو خپل راوتی یو صدرم وګایا چا ما صدرم نه او دغه غاړه کې مګه جامې غیر اولی دي کا چې بیا دلته پکین پونو کې پټینټو کې دونیم غزا ټین کې پراته داخله
او د اف ڈی ایم ای لخوا چې دغه کډوالو ته د موبایل د سیم په ذریعہ 10,000 روپۍ او د واپسی په دوران به ورته د بینک ای ٹی ایم کارت هم ورکول شي چې پکې به 15,000 روپۍ دوی هر وخت وستل شي او تر د شپږو میاشتو پورې به ورته ویډیا خوراک هم ورکول کیږي.
زمانه مسجد صاحب مسعود خان دی او باړه کې بار پور سلو سره اوسېږم. 2006 کې راغلای هم کورونه ویرون دي، وجرې ویرون دي، ډېرې ویرون دي، په تیز به کوم شاګر شوې کنه نه بس ولته د تمبو مم بوله بس پکې اوسېږم. دوه وسط کارو مزه مزه به جوړو کاس پور به وته کوم څه زوري ده کوم.
خو دغه ولسوای چې حکومت دې د هغوی د ډنګو کورونو معاوضه یا تاوانونه زیات کړي.
زمانه حاجی دولت خان دی او کوم ملک دین خیل سره تعلق ساتم او بل زمون چې کوم کور او دیغي عمل بنن سبا په سلور لکه باندې نو چټی کی او حکومت موږ ته 4,00,000 روپۍ ویلې دي. دا خو ناجیز کار دی. ولې چې لکه ته کتل په کار دی چې دا کور څومره لایق دی دغه مطابق هغه ته هغه شی ملو شي.
د حکومت لخوا اعلان شوه چې د باړي په هوا رسمه کې امن راغلی دی او لدی وړاندې د قمبرخیلو، برقمبرخیلو، اکاخیلو او د شلوبر قبیلې واپس ستنې شوې دي او حکومت په غسیمه کې ځینې کارخانې، سکولونه او روغتونونه بیا فعال کړي دي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا حکومت او قبایلی سیمو کې ماشومانو ته د مور د پیو د اهمیت په اړه د بیدارۍ پیدا کولو په غرض د یو کمپاین شروع کولو پریکړه کړې ده چې پکې به د دینی عالمانو او سپین روبنو هم د مرستې غوښتنه کیږي. د یونیسف چارواکي وایي چې دا وخت په پختونخوا کې 50% میندې خپلو بچو ته خپل پی نه ورکوي چې له کبله دغه ماشومان د ناروغو ښکار کیږي. شبیر احمد جان په دغه اړه نور حال راکړي.
دا خیبر پختونخوا د قبایلی سیمو او نړیوال د صحت محکمو د یونیسف سره په ګډه د اتوار په ماښام یوه غونډه وکړه چې پکې نوې پیدا شوي ماشومانو ته د مور د پیو خامخا ورکولو لپاره کړنلاره وټاکل شوه. د دغه غونډې په هکله باندې ډاکټر نعیم وزیر مشال لیډو ته وایي
که چېرته یو عالم چېرته یو د جومات ملا خپل کلي خلکو ته دا ووایي چې تاسو خپل بچو ته برست فیډینګ کوئ نو خلک د دې خلکو ډېر آر وي. نو د دې وجې نه فیصله دا شوې ده چې پکې مونږ دا ځل د مختلفو علاقو زیلو کلو مشران عالمان او پوه خلک چې کم دي په دې کې به مونږ ځان سره راولو.
دا خیبر پښتونخوا د صحت محکمې او په لیډي ریډینګ روغتون کې زنانه ډاکټره ډاکټر لبنا خلیل مشال لیډو ته وویل د دې سیمې اولس د هر چا نه زیات د خپلو علاقې مشرانو او دینی عالمانو خبره مني.
دا خو زمو یو ډېر اهم چینل دی چې په دې په ذریعه مونږ هغه د خبرې کولی شو او دا خو تاسو ته به پته وي که څومره د مولا خبره خلک زیات هغې باندې اثر کوي دومره پکې کیدای شي د ریډیو ټي وي یا مېبي نور ځایونو نه دومره اثر نه.
خیبر پښتونخوا کې یونیسف سره کار کوونکې زنانه ډاکټره ډاکټر امبرین وایي چې خیبر پښتونخوا کې بچو ته د پیدایښ نه سمدستي پس د مور پای ورکولو شره د ټول ملک نه او په نړۍ کې هم ډېره کمه ده. د پامل دا چې د یونیسف شمیرې تر مخه خیبر پښتونخوا کې 50% نه سیوا ماشومان د مور د پیو نسخلو له وجې هر کال د بېلابېلو ناروغو سره مخ کېږي چې پکې ځینې ناروغۍ خطرناکې هم وي او د ماشومانو د مرګ سبب ګرځي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د آسیا پولیس وایي چې لسګونه افغان کډوالې د دې هېواد په یو لویه لاره په ډېر خراب وضعیت کې موندلې دي. دا کډوال په یو لارې په ستړلي کنټینر کې بار شوي وو او چلوونکي د پولیسو له ورسېدو مخکې لارې همداسې خوشې کړې او خپله تښتېدلې وو. د اجمل ان راپور.
د یک شنبې په ورځ پولیسو وویل 140 غیر قانوني کډوالې چې 12 تنه ماشومان دي تیره ورځ د برتانیا او اتریش په لویو لارو کې موندلي. له دې څخه 15 تنه کډوال چې ماشومان هم پکې شامل وو د اتریش پر یوه لویه لاره د یوې لارې موټر په سرپټې او تړلي کانتینر کې موندل شوي. اتریشي پولیس وایي د دې کډوالو ډېری افغانان دي او لږ تر لږه 12 ساعتونه یې په یو تړلي کانتینر کې چې د لارې په وسیله انتقالې ده تیر کړي. په دې ډله کې یوه حاملهداره مېرمن هم وه چې د بېهوشۍ په حالت کې روغتون ته رسول شوې. یوې اتریشي رسنۍ رپورټ ورکړی چې دا کډوال اړ شوي وو د سا اخیستلو لپاره په لاسونو د کانتینر اوسپنیز دیوالونه سوري کړي او د کمې هوا له کبله یې څو تنه په ناوړه روغتیایي حالت کې وو چې دا مهال روغتون کې دي. د دې لارې چلوونکي مخکې له دې چې پولیس ور ورسیږي خپل موټر خوشې کړی او تښتېدلی وو. همدارنګه د شنبې په ورځ اتریشي پولیسو 40 تنه سوري کډوال هم د یوې لویې لارې پر سر موندلي. اتریش یو له هغه هیوادونو څخه دی چې غیر قانوني کډوال غواړي له دې لارې ځانونه جرمني او سکندناوي هیوادونو ته ورسوي. دا کډوال عموما له یونان او د سربیا او هنګري له پولو د هیواد ته وراوړي. په عین حال کې رپورټونه وایي چې د یونان په کمپونو کې په زرګونو افغانان او د منځني ختیځ د یو شمېر هیوادونو کډوال په ډېر ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. د دوی ډېرې کافي خواړه او لباس نه لري. ماشومان په ډول ډول ناروغیو اخته دي او درملنې ته لاسرسی نشته. او خو اتلس تنه نور کډوال چې په یوه لارۍ کې سر پر سر بار شوي وو د برتانیا پر یوه لویه لاره موندل شوي. برتانوي پولیسو د خپل ټویټر اکاونټ له لارې د دې کډوالو یو عکس پور کړی چې له هغې لارۍ سره نږدې پکې ښودل کېږي چې ظاهراً مالونه پکې بار دي. ویل کېږي دا کډوال د تونل له لارې له فرانسې برتانیې ته تلل. په دې وروستیو کې د هغې غیر قانوني کډوالو شمیر زیات شوی چې هڅه کوي په غیر قانوني توګه له فرانسې برتانیې ته واوړي. له بلې خوا ویل کېږي چې په افغانستان کې پر امنیت او د هیواد پر راتلونکي بې باوري اروپا ته د رسیدلو یو شمیر افغانانو لافې شاپې او د انساني قاچاقچیانو هڅونې د دې سبب شوي چې تر بل هر وخت ډېر افغانان په ځانګړې توګه ځوانان او وړې کورنۍ د ژوند او مرګ ترمنځ همدا خطرناکې لارې خپلې کړې او هر ورځ سلګونه کسان د یو ناڅرګند برخلیک په لورې له افغانستان نه ووزي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو درنګ شبیله په پښتونخوا کې د غرمې دولسمې بجې کېدونکو دی دانیس حاجمل نه د دې وخت مهم خبرونه او د خبرونو رستور ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی تېره ورځ وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی و او د دواړو خلکو ګټو د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د سیمې په صورتحالو په نورو چارو ورسره خبرې کړې دي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف نن بیلاروس ته دوره کوي او هلته به د پاکستان او بیلاروس ترمنځ د تجارت او سرمایهکارۍ په غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي د هیواد دښمنان کمزوري شوي دي او د خپلو کمزوریانو د پټولو په مخه د بریدونو کولو د عامو خلکو په وژلو سره د ولس ذهنونه بدلوي. د ارګ څخه پرون مشال لډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ولسمشر پرون د یو ویډیوي کانفرنس له لارې د هیواد د امنیت په اړه له امنیتي او دفاعي چارواکو سره خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې رسته حمله په سخت ټکو غندلې دي. په غیلا مکه چې د امنیت شورا لخوا پرون خبره شوې ویل شوې دي چې د دې شورا پینځلس غړي د دغو وحشیانه اعمالو د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له دولت سره ژوره خواخوږي او خفګان شریکوي. د آسټریا پولیس ویلي دي لسګونه افغان کډوالي د دې هیواد په یو لویه لاره په ډیر خراب وضعیت کې موندلې دي. پولیسو پرون ویل چې د کډوالو لږ تر لږه دوله ساتونه په یو تړلي کنټینر کې چې د لارې په وسیله انتقال کېده تیر کړي دي. نن د هند په ختیځ کې د هندوانو په یوې عبادتخانه کې د مذهبي میلې پر مهال د ټیل ماټیل له وجې لږ تر لږه یولس تنه وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي دا پیښه د جارکھنډ ریاست په خارګوټي دیوګړ کې هغه وخت شوه چې د عبادتخانې د دروازو خلاصول وروسته په زرګونه خلکو د دننه تللو هڅه کوله. او د ترکی په استنبول ښار کې په پولیس سټېشن د بریډ په نتیجه کې پنځه پولیس او دوه عام وګړي زخمیان شوي دي. د ترکی سرکاري خبري اژانس انادولو پرون ویلي دي چې د دې بریډ هدف د استنبول د سلطان بایلی سره نږدې پولیس سټېشن و.
مهم خبرونه بورد اوردونکو اوس د رابعه اکرم خان نه د پاکستاني مطبوعاتو ځینې مهمې برخې اورو.
آج روزپانه خپل ادارې کلی کې وزیر اعظم نواز شریف د ملک په مختلفو برخو کې د سیلاب خطرات کمولو لپاره ځای په ځای د ډیمونو جوړولو فیصله کړې ده او ویلي دي چې د دې مقصد لپاره به د یو بلې شعبې لپاره مختص کړی شوي فنډ نه رقم اخیستل کیږي. ادارې وایي پاکستان ته هر کال د سیلاب له وجې د غټ نقصان مخه وي. د سیلاب وجې نه صرف د خلکو کورونه ړنګ شي بلکې انساني زیان هم مخې ته راشي چې بل نعمل بدل یې نه وي. ادارې زیاتوي د ماهرینو مطابق د زراعتو په شعبه کې د پیداوار کمی هم ریکارډ شوی دی او د سیلابونو د نقصان حال دا نور هم کمولې شي. ادارې وایي دا صورتحال د مرکز او سبونه غوښتنه کوي چې په یو ځای د سیلاب مخنیوي لپاره په منصوبو غور وکړي. ادارې په وینا د سیلابونو مخنیوي لپاره ضروری ده چې د ځنګلونو په حواله پالیسي هم جوړه کړی شي او دې سره سره ذمېواره ادارې د دې خبرې پابند جوړه کړی شي چې اولسه د ایمرجنسی په وخت کې اسانتیاوې په وخت رسوي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې کراچۍ کې ټرافیک پولیس د سکولونو ویګنو او بسونو لپاره د اصولونو او ضابطو اعلان کړی دی او د دې اصولونو او ضابطو تر لاندې د ویګنو او بسونو رنګ به زیړ وي او په دې به د سکولونو نامې هم درج وي. ادارې زیاتوي چې د بسونو کې به د سکولونو اهلکاران وي او سهنګامي وخت په صورتحال کې به د بسونو او ویګنو کې انتظامات هم وي. ادارې لیکي اصل خبره دا ده چې که ټرافیک قوانین وي او که بسونو او ویګنو لپاره ضابطې خو په دې عمل درآمد نه کیږي. ادارې په وینا د سکولونو کالجونو او یونیورسټیانو د بسونو رنګ مخصوص پکار دی ځکه چې د دینه د سکولونو او د زده کوونکو شناخت کیږي. ادارې مخکلي کې دا صرف کراچۍ پورې محدود اول نه دی پکار بلکې غونډ مل کې دا شروع کول پکار دي چې زده کوونکو د تحفظ حاصل شي. ادارې وایي د دې اصولونو او ضابطو سره سره د گاړو د حالت هم خیال ساتل پکار دی ځکه چې دا وخت کراچۍ لاهور پېښور کویټه او نورو ښارونو کې چې کم گاړي چلیږي نو هغه لوګي پرېږدي. دا شان د ډرایورانو جانچ پړتال هم پکار دی او کم سرکاري اهلکاران چې ناتجربه کار ډرایورانو ته لایسنسي ورکوي د هغې خلاف کاروایی هم پکار ده. ادارې اخیر کې لیکي که د دې خبرو خیال وساتل شي نو داسې د ټرافیک د حادثو مخنیوي کېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا غږ په یو مقاله کې لیکلي چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبرونو وروسته په افغانستان کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. بلخوا د ان بی سی د یو راپور تر مخه په افغانستان کې د ټوپکو کلتور بیا وده کړې ده او د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د دغه دواړو لیکونو مهم ټکي د انیسا اجمل ناورو.
امریکا غک په یو مقاله کې لیکلي چې په تیرو څو ورځو کې وسلوالو د ترهګرۍ په بریدونو کې په افغانستان کې ګڼ شمېر کسان وژلي دي. مقاله لیکي په دې تشدد کې زیاتوالی لاغ وروستو په لیدو راغلی چې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبرونه مخې ته راغلل. مقاله لیکي افغانان یو وار بیا پر پاکستان تور لګوي چې دا هیواد د طالبانو لخوا د بریدونو لپاره د افغانستان د خاورې کارولو مخه نه نیسي. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاحکار سرتاج عزیز د افغانانو لخوا لګول شوي تورونه رد کړي دي او وایي چې د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو برخو کې د بریدونو غندنه کوي او دوی د افغان حکومت سره په مسلسله توګه پر دې کار کوي چې په پوله د خلکو تګ راتګ محدود کړل شي چې دا شان یو وسلوال هم افغانستان ته ولاړ نه شي او هلته کوم فعالیتونه ونه کړي. مقاله د سرتاج عزیز په حواله لیکي چې دوی د طالبانو نه د جګړې پر ځای د خبرو لپاره غوښتنه کوي ځکه چې جګړه د دې هر څه حل نه دی. مقالې د سولې د خبرو په اړه د امریکا د رد عمل په هکله لیکلي چې تېره اونۍ په واشنگټن کې د امریکایي پوځ یو چارواکي جنرال جان کیمبل هم د افغانستان د سولې راوستو په لړ کې د پاکستان د رول ستاینه وکړه. نوموړي ویلي دي چې د پاکستان د پوځ مشر او د افغانستان د مشرانو نه داسې څرګندېږي چې د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره دوه اړخیزه همکاري زیاتولو او د سیمې د ثبات په برخه کې لیواله دي. بلخوا این بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي د جولای په شپږویشتمه نیټه د افغانستان په کلي ششان کې د یو واده پر مهال د دوو ډلو ترمنځ شخړه وشوه چې پکې ناوې او د واده سړی بچ شول خو دوه تنه پکې وژل شول. په مقاله کې راغلی دی چې په افغانستان کې د ټوپکو کلتور په تیرو څو کلونو کې ختم شوی و خو اوس دا بیرته پیل شوی دی او په هغو سیمو کې چې پکې یو یا دوه کاله وړاندې امنیت ښه و او خوندي وي د ټوپک د کلتور بیرته راتللو له وجې پکې نارامي پیدا شوې ده. مقاله لیکي په افغانستان کې تشدد په زیاتېدو دی. مسلح ډلې چې پکې ځینو ته د کابل د حکومت ملاتړ ترلاسه دي او باقي نومېږي د ځایي پولیسو په توګه کار کوي. په دې مسلح ډلو کې ځینې د کابل حکومت د ړنګولو لپاره جګړه کوي او نورې بیا مجرمانی ډلې هم دي چې د افغانستان په مختلفو برخو کې نارامي او بې ثباتي رامنځته کوي. افغانستان ته د خیر ښېګڼې بیا ودانۍ او پوځي مرستو په مد کې د امریکا د شاوخوا 110 اربه ډالره مرستو ورکولو باوجود هم په دغه هیواد کې صورتحال د شاوخوا 45 کالونو وړاندې د حالاتو پرتله زیات خطرناکه شوی دی. د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د عامو خلکو مرګ ژوبله تر ریکارډ کچې زیاته شوې ده او په دې موده کې 1592 کسان وژل شوي او 3309 کسان زخمیان شوي دي. ملګرو ملتونو چې کله دا شمېرې د 2009 کال سره پرتله کړې نو په دغه کال کې په لومړیو شپږو میاشتو کې 1025 کسان وژل شوي وو او 1499 کسان زخمیان شوي وو. مقاله کې په داسې حال کې چې راتلونکي کال د افغانستان بهر ملکي ځواکونه په بشپړ پړتو گوزی د کابل حکومت وای چې په دغه هواد کې هر ورځ په ستن ډول د لسنا تر 1500 په شاوخوا کې افغان پوځیان او پولیس وژل کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
جاپان پر د هواد د دویم اټمی حمله د یاد او یکلنه کلیزا اول منزله پر ناګاساکی خار د امریکا ایټمی حملې چې له 10000 زیات کسانې وجلي وو دغه هیواد دې ته اړ کړ چې په دویمه نړیواله جګړه کې ځان تسلیم کړي. د دغه حملې د لمانځلو په ترڅ کې جاپان یو ځل بیا له ایټمی وسلو څخه د یوې خلاصې نړۍ غوښتنه کړې ده. نوریاس نوری په دغه اړه راپور راکړي.
پر ناګاساکی ښار د اټومي حملې د اویویو مې کلیزې په مراسمو کې چې د جاپان په دې بندري ښار کې جوړ شوی و له دغې حملې ژوندي پاتې شو نړیوالو میلمنو او یو شمېر نورو ګډون کړی و. دوی په سیمه ییز وخت په 11:02 هغه وخت چې امریکا پر دې ښار اټوم بم وغورځوه یوه شېبه چوپتیا غوره کړه. دغې حملې 40000 زیات کسان ووژل. جاپان دې ته اړ کړ چې په دوهمه نړیواله جګړه کې ځان تسلیم کړي. له دغې حملې 3 ورځې مخکې د جاپان پر هیروشیما ښار لومړنی اټوم بم وغورځول شو چې شاوخوا 140000 کسان ووژل. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي یو ځل بیا د جاپان پر ژمنې ټینګار وکړ چې دا هیواد به له اټومي وسلو د یوې خلاصې نړۍ لپاره په نړیوالو هڅو کې مخکښ رول ته دوام ورکړي. د نړۍ د یوازیني هیواد په توګه چې په جګړه کې اټوم بم تجربه کړی او هم دا چې د اټومي وسلو د مخنیوي پر 3 اصولو پوه دی ما یو ځل بیا هغه ژمنه تازه کړه چې موږ به په نړۍ کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره هغه هدف ته چې نړۍ له اټومي وسلو څخه پاکه وي خپل مخکښ رول ته دوام ورکړو. د ناګاساکي ښاروال تو میساتاو اندېښنه وښوده چې د جاپان بدبیني د زیاتېدو په حال کې ده. هغه د دې هېواد د پارلمان هغې لایحې ته اشاره وکړه چې د تصویبېدو په صورت کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په بهرنیو هېوادونو کې د جاپان د پوځ لخوا عملیاتو ته د لومړي ځل لپاره اجازه ورکوي. هغه وویل ما حکومت او پارلمان ته وویل چې په دې برخه کې د خلکو اندېښنو ته پام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون هم د ناګاساکي د ښاروال او نورو پر غوښتنې تاکید کړی او په نړۍ کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو غوښتنه کړې ده. بانکیمون په یو پیغام کې چې د بې وسلې کولو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دغو مراسمو کې ولوست وویل چې نه غواړو چې د یو بل ناګاساکي یا یو بل هیروشیما شاهد واوسو. پر ناګاساکي د اټومي حملې د اویومې کلیزې په مراسمو کې په جاپان کې د امریکا پر سفیر برسیره د غراز د 15 هیوادونو استازو برخه اخیستې وه.
راپور مورد اوریدونکو د ریاست نوري هم په نړیوالو چارو کې پاتې کیږو. روسیه وایي امریکا چمتو نه ده چې د شام حکومت د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد نړیوالو پلانونو کې شامل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا څرګندونې ماسکو ته د سعودي عربستان د بارنو چارو د وزیر د سفر پر دور شل کړی دي. په دغه اړه باندې معلومات اجمل ان پراپور کې
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د یکشنبې د ورځې په خبرو کې چې د روسیې له دولتي تلویزیون څخه خبرې شوې وویل د داعش پر ضد د مبارزې د هڅو د همغږۍ په اړه د ولسمشر پوتین وړاندیز په قطر کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره یاد کړی. سرګی لاوروف وویل د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری څخه یې پوښتلی څنګه کېدلی شي یو داسې توافق ته ورسیږو چې د داعش پر ضد مبارزه کې د سوریې د پوځ د شریکولو په اړه په ټولو مسلو خبرې وکړو. خو لاوروف وایي متاسفانه چې امریکایان دې چارې ته چمتو نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ویلي چې په دې لیدنه کې د بشر الاسد د یو شمېر وسلوالو مخالفانو څخه د امریکا د هوایي ملاتړ په اړه هم اندېښنه له خپل امریکایي ساري سره شریکه کړي. د لاوروف په وینا جان کیری ته خبرداري ورکړې. ورته ویلي چې ځینې جدي تیروتنې لکه پر ولسی خلکو تصادفي بمباری ښایي وضعیت دومره خراب کړي چې څوک به یې د کنټرولولو توان ونه لري. نوموړي همدارنګه هغه ادعا رد کړي چې ګوندې د سوریې رژیم د کیمیاوي وسلو پټې زیرمې لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه وویل له بې بنسټه تورونو باید ځان وساتل شي او ژمنه یې وکړه چې ټولې دا ادعاوې به له سره څېړل کېږي. ټاکل شوې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به سبا په مسکو کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره د سوریې پر وضعیت او په سیمه کې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. روسیه وایي په دې لیدنه کې به د څو اسلام پالو ډلو چې په سر کې د اسلامي دولت وسلواله ډله ده د ډېرې پیاوړتیا پر موضوع د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وغږېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویلي د روسیې او عربستان د بهرنیو چارو وزیران به د تروریزم پر ضد مبارزه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر امکاناتو چې د دواړو لورو په ګټه ده هم خبرې وکړي. روسي چارواکو همدارنګه ویلي دواړه لوري به د سوریې دننه د داعش خلاف د جګړې لپاره د یو پراخ نړیوال ائتلاف تر رامنځته کولو په اړه هم د روسیې وړاندیز وڅېړي. تېره اونۍ لاوروف او الجبیر په قطر کې هم خپلو کې لیدلي وو او هلته هم دواړو خواوو د سوریې پر وضعیت خبرې کړې وې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل هغه نړیوال ائتلاف کې به چې روسیه یې په سوریه کې د داعش د ډلې پر ضد وړاندیز کوي ټول هغه لوري شامل وي چې دا مهال د دې توندلارې ډلې پر ضد جنګیږي. نوموړي په دې لړ کې د عراق او سوریې د پوځونو کوردي جنګیالیو او د بشر الاسد د رژیم د وسلوالو مخالفانو د یوې برخې چې د ده په وینا د دې هېواد د خلکو استازیتوب کوي یادونه وکړه. امریکایي چارواکي وایي بشر الاسد باید واک خوشي کړي او پر ځای یې د سیاسي توافق له لارې یو بل کس واک ترلاسه کړي. امریکا او متحدین له همدې کبله چمتو نه دي چې د بشر الاسد سره همکاري وکړي ځکه دا ډول یوه همکاري به د نوموړي رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
دا چویل لیکلی دی په پاکستان کې د پوځي عدالتونو دوچویلې پاکستان کې د پوځي عدالتونو په اړه باندې یو راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې راغلی دی چې د پاکستان پوځ په داسې حال کې ترهګري ختمه نه کړه چې یو پوځي امیر تر یوې لسیزې پورې د هېواد د هر څه واک اختیار لره نو اوس به د فوځي عدالتونو د لارې څنګه ختمه کړي. د دغه راپور مهم ټکی د اسرار العالم مومند نور
په مقاله کې راغلي دي زنیوای دا مبهم وزمه او متناقضه فیصله ده چې د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو د قیام په حق کې پریکړه کوي، ځکه چې دا عدالتونه به اوس لوړاندې د موجود عدلي متوازی کار کوي. د دې مطلب دا شو چې لوړاندې موجود ولسی عدالتي نظام دا ومنله چې دوی د ترګرۍ سره تړلو کیسونو کې خلکو ته انصاف نشي ورکولی. په ساده ټکو کې د دې مطلب دا شو چې دوی دباو ته تسلیم شو او خپلواک یې په وسطه وسپارو. دې کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان دننه یو شمېر وکیلان، ججان او آزاد خیاله سیاستوال او د بشري حقونو فعالان وجل شوي دي، خو د دې مطلب خدا نشو چې هر څه په وسطه وسپارل شي. او زیاتره شنونکي پر دې عقیده دي چې دغه ګام یو بل مسله راپورته کوي. په مقاله کې راغلي دي پاکستان پوستا غرب په تیرو څو کلونو کې پربونو ډالره د ترګري ضد جنگ کې ورکړي دي، او پوځي ډیکټیټر پرویز مشرف اهم شاوخوا د لسیزې پورې حکمران پاتې شوی، خو بیا هم په دې هیواد کې ترهګري ختمه نشوه. نو پوښتنه دا ده چې اوس به یې پوځي عدالتونه څنګه ختم کړي. د سپریم کورټ بار اسوسیشن صدر وایي د پاکستانی آئین آرټیکل 10 د دې هیواد هر وګړي ته د حق ورکوي چې د مقدمه په ډاګه وچلول شي، خو د په خبره په پوځي عدالتونو کې دا ممکن نه ده. تر دې پورې چې د هغو کسانو نمونه هم چاته نه دي معلوم کومو ته چې د پوځي عدالتونو د لارې د مرګ سزا اورول شوي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشره زهره یوسف وایي د دې هر څه ذمهوار د پاکستان سیاسي مشرتابه ده چې د ترګرۍ پر ضد یو موټی کیږي نه او خپلواک او طاقت په وسطه سپاري. خو واشنگتن میشته کارپو وارس حسین خبرداری ورکوي چې کېدای شي پوځي عدالتونه د پوځ مخالفه سیاستوالو پر ضد هم وکارول شي. تیر کال د دسمبر په میاشت کې چې لکه نه د پانسۍ په سزا بندیز لرې کړل شوی، په پاکستان کې شاوخوا 130 کسان په دار ځړول شوي دي، او دا مهال څه باندې 8000 کسان د مرګ په لیکه کې ولاړ دي. د پوځي عدالتونو په حق کې د فیصلې راتلو یوه ورځ مخکې شفقت حسین نومي ځوان په دار وځړول شو. د شفقت حسین ملاتړي وایي چې کله نوموړی د قتل په جرم محکوم شو نو هغه وخت یې عمر له 13 کلونو کم و، او د تشدد په پایله کې پرې جرم منل شوی و. د مخالف اخره کې راغلي دي نړیوال تنظیمونه او یو شمیر کارپوهان پر دې عقیده دي چې ترګرۍ د مخنیوي موجوده تګلارې په وسیله پاکستان کې د پوځ اغیز مخ په زیاتېدو دی. دوی غوښتنه کوي چې د ترګرۍ د مخنیوي ستراتیژي دي بیا له سره وکتل شي چې دارنګ په صحیح مانو کې ولسی حکمراني پر ځای شي.
سرله مومن راپور مورد اوردونکو د شمالي وزیرستان کډوال وایي دوی د واپس لو په انتظار کې دي، ځکه په بنو کې خلک کاروبار ته زړه نه کوي او اوس چې کم لږ ډېر دوکانونه دوی خلاص کړي دي نو روزانه د شپې په مهال د دوی دوکانونه لوټ کیږي. په دغه اړه باندې د عمر دراز وزیر راپور اورو.
دوی وایي هسې هم خلک کاروبار ته زړه نه کوي او د واپس لو په انتظار کې پرې وخت تیریږي، خو کزنو خلکو دکانونو ته لاس اچولې د شپې مهال یې دکانونه لوټ کیږي. زیاتوي په خوشحال سیمو کې یې د کورونو نه هم غلاګانې کیږي. د شمالي وزیرستان میر علي اوسیدون کې ظفر داوړ وایي
د متاثرین د کونو روزانه یو موت وي. دا ویل کې کوثر بوګډي په موت شو، پرینیس په میر متاثرین د کونو موت شو، غړي جی نه دی ولا دا یو خبرګادي کون موت شو، بجلی دی کونه په ریلوی روډ باندې د ودرې دی کاینه موت شو. دیو جن خلک کاروبار نه نفرت شي رګړو باندې شه په ټمیل شه.
احسان وایي سحر چې بازار تارازي نو دا کډوالو دکان مات شوی وی.
میز نه حکومت نه دا مطالبه کی چې میز نه آرمی نه دا مطالبه کی چې میز نه خلک نه خصوصي سکیورټی دا ویر کو په مرکز سے ټول دی کینا محفوظی دے متاثرین دی کون متری دی کج میز به وطن ای میز سیک ستانه دول دا کس کی میز आवाज نشیار ویدل.
صالح داوڑ دکاندارانو تا ور پی خاموش کل پاڑا وای
سب پتن لگی دا صحیح سب کے توب دی لک لگا ولدا دی وجنا میز نام رسوی دی کاروبار نہ پیرا وال نہ خلک دی نام روی ہو دی وجنا پیرا دی نام رسوی دی جے کی ما لک کلی د میر حکومت د مطالبه او چیت د خلک ټول بیا واپس ولرلی.
کلامو چې په دې اړه د بنو خار پولیسو تاناسی ټیم مشر شاباز خان او پختل نو دوی وویل ټوله شپه پولیس پر کوسو ګرځي چې د دوی په موجودګۍ کې سو غلا نشي کولی او هڅه کوي چې د کډوالو خصوصي خیال وساتي.
مو څنګه خو بغیر ځای وا وکیا نه د موخه د متاثرینو د کونه چیر هم د موشن نه ویلې کې دي دا څه وکیا دا مې د دې نه د تکلیف دي.
د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې کاروبار ته لاس اچولې وختنه کړي چې د دوی کاروبار ته تحفظ ورکړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د سولې پر لو
مستقبل خاورا.
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته
ولی ظلم کیږي ولی زیاتې کیږي
هر طرح کر بدرنګ زکدا چې داغه مین له ژوند سره نسته داغه
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندو مین دي نور نه غواړي چې موږ په بیګنا ځمنو ته بوتو ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې
کی د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د بلوچستان په کوټه خار کې د سمودې رئیس یو خواته د خار مرکزی هسپتال دی او پرسنګي د بسونو اډا موجوده دا کم چې د خلکو ډاکټرانو په خبره په روغتون کې په موجودو مریضانو ډیر بد اغیز لري په دغه اړه باندې نیاز موسی خیل راپور راکړي
د کوټي اوسیدونکو سید محمد نبی چې خپل د سیول روغتون او لوکل بس اډې څنګه تولاړو او هر څه په خپل سترګو قتل مشال رادیو ته په دغه اړه وویل
اوس د څنګه ته اسپیټال دی او دلته د بسانو اډا ده یو دیوال په مینځ رش کش دی او شور دی رندونه دی او دغه دی وزه بس را روان دی ترته وګر دا دودانم باسی هغه زاړه بسان دی تقریبا د 85 سوم زاړه دی دا
یو بل کس متی الله شاه په دغه اړه د سید محمد نبی خبره پر مخ بوتله
دا مریضان ډیر مشکلات دي ځینې د کینسر بیمار څوک د جړنا جوړیانی نو دغه ژغ دغه رندان دا شان مریض ډیر متاثر کیږي
په سیول روغتون کې لیو مریض سره راغلی خپلوان محمد قاسم په دغه اړه وویل
شر شور بد پر لګیږي زیات تکلیف ورته محسوسیږي ټینشن سټیشن خامخا انسان تکلیف نور زیاتیږي
د بسانو د هرنانو او شر شور ترمنځ په سیول روغتون کې کارکونکي ډاکټر حبیب الرحمن بیا وویل چې بس اډا او روغتون څنګ پر څنګ کېدل پر مریضانو ډېری بدې اغیزې اچوي
کوم ځای ته چې هسپتال دی هغه باید چې داسې ځای ته چې هغه شاوخوا څه دی تر ډېر حد پورې داسې شور شر نه وي او په دا حال کې که د بسانو اډه دغو څنګ ته وي اور هغو ارنان وي اور هغو شر و شور وي نو هغه په مریض په دماغ باندې یو نیګیټیو اثر اچوي
دغه ستونزه مې د بلوچستان د ترانسپورټ محکمې سیکرټر عبدالخالق مندوخیل مخې ته کښېښوله نو نوموړی یې په اړه وویل
د چیف سیفټی صاحب حکم باندې کوم دي کار شروع دی او هغه به تل قریب شي کوم دي دا به ګل ټرانسپورټ شي کوم دي هغه به دي هلته هزار کنجي ساره به لري وي هو دا د کړو دپاره دا پروګرام دی
د سیول روغتون کوټي او بس اډې څنګ ته د عامو خلکو غوښتنه وه چې حکومت دې زر تر زره بس اډه له روغتونه لرې کوم بل مناسب ځای ته منتقل کړي
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویشت پلنډو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ
د نورستان ولایت مرکز پارون کې سمو د وړاندې د 500 بسترو یو روغتون د جوړېدو بنیاد کې خوده شو چې په دونی مو کلونو کې به د یو سل شپږتیا میلیون افغانۍ په ارزښت جوړ شي خو د نورستان د هغه ولسوالۍ اوسیدونکي چې تروسه له مرکز سره د سړک نه لري له چارواکو غوښتلي چې په ولسوالیو کې دې ورته د روغتیا اسانتیاوې ورکړي په دغه اړه باز محمد عابد نور تفصیل راکوي
اوس چې په نورستان ولایت کې د 500 بستریز روغتون د جوړېدو چارې پیل شوي د کامدیش او برګی مټال اوسیدونکي وایي تر هغې چې له مرکز سره د نورستان ټولې ولسوالۍ د سړک له لارې ونه نښلول شي دوی به ونه شي کولی چې له جوړېدونکي روغتون څخه ګټه واخلي د یادو ولسوالیو دوه تنو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د یواد مغه د مرکز خلکو لپاره به سہولت پیدا شي او د نورو طرف ولسوالیو لپاره سہولت نشي جوړېدای که چېرته د سړکونو ورته وصل شي امکان نه دی بیا ورته سہولت پیدا شي
زموږ وختونه دا ده چې د ولسوالیو شفاخانه چې دوی لپاره هم چې کوم بستر هغه منظور شي دلته د خلکو مریضانو سہولت
د نورستان ولایتي شورا رئیس سعدالله پندزوی د نورستان په مرکز کې د روغتون په جوړېدو خوشاله دی له حکومت نه غواړي چې د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د روغتیایي ستونزو ته د پای ټکی کیږدي.
غربي نورستان د بندونو د دواغو د نورګرام خلک چې په یوازې دې چې مرکز نورستان ته راشي جلابات او لغمان ته زر رسېدی شي. په دغه حساب باندې همداسې د کامډیش او برګمتال خلک کونړ ته زر رسېدی شي. ولې د مرکز مربوطاتو کې او وامه ولسوالۍ څه د وایګل ولسوالۍ دا خلک دینه کېدای شي چې
بل خوا د نورستان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد اسماعیل د ټلیفون په کرخه مشال راډیو ته وویل
یو هدا پوری په دغه روغتیایي مشکلات حل کېږي. ځکه چې د برګي مټال لاره هم په پلان کې ده او مرکز ته لاره جوړېږي. دارنګه د وایګل د ولسوالۍ لاره هم قراردادونه شوي دي. دغه ټولې لارې مرکز ته چې راخلاصې شي نو یو زیات حده پورې دغه مشکلات حلي.
د یادولو ده چې څه موده وړاندې د نورستان والي حافظ عبدالقیوم په یوه خبري ناسته کې ویلي وو چې هسې پیل کړي تر څو د کامدیش او برګي مټال تر څنګ د غربي نورستان دواب منډول او نورګرام ولسوالۍ له مرکز پارون سره د سرک له لارې ونښلوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوردونکو هم دې سره زموږ د سهار د خبرونو وخت پای ته رسی. راتلونکو خبرونو کې به زموږ نور ملګري راځي او د لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو دوام لري. د سهار د خبرونو نه خپل کوربه شاهین بنیر له اجازه ورکې د الله په امان.
Oh, it's hard to do.
ریپورٹ.